درنو اوریدونکو السلام علیکم یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورید په پنشیر کې له دوو خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وایي
مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی ده. د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ شوي دي.
د پاکستان د آیس آی مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لی اړولي.
وز لازم ماین والا دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس دواړه سترګې مې نه ویني.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب نورولی سندرې نه وایي.
ځکه چې په دې طریقه هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه.
د نورستان اوسیدونکي د پارون اثر آباد پر سړک د درېدلي کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا چې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
د آی ایس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په کابل کې نن یو شمېر ښځو یو ځل بیا اعتراض مظاهره وکړه او د امریکا مرستیال ولسمشرې افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبريال چې په کابل کې د پاکستانی پلاوی پلانډه خبري غونډه کې حاضر ووای، د پاکستانی پلاوی مشري د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فایز حمید کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستانی پلاوی د رسیدو خبر تایید کړی، خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. ښاغلی مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل:
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده او غوښتنه د هغو وسې یو ځل راځي، غوښتنه یې منل شوې، کابل ته را رسېدلی دي. تر اوسه ناستې نه دي، وروسته معلومیږي چې موضوعات به څرنګه پر پاکستان دي.
د افغانستان د مخکنی حکومت چارواکو د سقوط تر وخته ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او ویلي چې آی ایس آی د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمېر معترضو ښځو د تیتو پر کولو لپاره لوښکي بهونکي ګاز څخه کار واخیست. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د پلازمېنې کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. پر بنارونو په شعارونو کې یو داسې ښکارېده چې موږ د نویمو کلونو ښځې نه یو. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په پایله کې یوه میرمن ټپي شوې ده. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپاره شوي تصویر کې یوه ښځه په داسې حال کې لیدل کېږي چې د سر له ټپ څخه یې وینې بهیږي. طالبانو که څه هم ویلي دي چې د ښځو حقونو ته د شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي، خو د دې ډلې یو مخکښ مشر شیر محمد عباس ستانکزي تېره اونۍ بي بي سي ته وویل دی فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به ښځې پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانېدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیرې خبري چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځغاستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلي دي چې د کابل له هوایي ډګر څخه به ملکي الوتنې هم ډېر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې وایي له دې هوایي ډګر څخه لمخ کې دوه الوتنې، یوه مزار شریف او بل کندهار ته شوې ده. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډزې د پنشیر
د محمد یعقوب مجاهد صاحب د تېرې شپې په ډزو باندې ډېره خواشیني څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه یې وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغسې خودسرانه کار وکړي ونیول شي او زندان ته ولېږل شي.
ښاغلی وسیق وویل چې دا ډزې د پنشیر د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته طالب وسلوالو کړي. ښاغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې طالبانو چې د طالبانو د مشر مرسیال مولوی محمد یعقوب مجاهد پر اتلونکو کې د دې پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بس پنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیف کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالي مرستو د جلبولو په مقصد رابلل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتي ځای د ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د سپتمبر په 14مه د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګریوان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له ما شام تر او په منځنۍ څپه 12:00 نیمې اوري. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي خو د مقاومت جبهه دا اداره دوي او وایي هلته د طالبانو بریدونه په شا تمبولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت یې له ټولو خواوو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وایي چې د پنجشیر څو ولسوالۍ نیولی دي خو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅکله له مبارزې لاس نه اخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دواړه لوري هلته د روانې نښتې په اړه بیلابیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي او په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلوالې له څلور لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوي.
د پنجشیر په اړه باندې وروستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډېر سوکر روان کړي دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډېر سوکر روان دي.
د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکی که څه هم وایي چمتو دي چې هلته روانه جګړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي خو ټینګار کوي چې ډېر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د پنجشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د ملي مقاومت جبهه وایي په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې یو شمېر غړو د طالبانو د کلابندۍ تر څنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ایز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلی نیولی خو مرګ ژوبله 150 تنه ده. تر اوسه له هغې سیمې پرمختګ نه دی کړی. موږ چریکي جګړه کوو، دښمن غافلګیره کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. انشاءالله د خپلو درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي او وایي له پنجشیر په ګڼ شمېر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلی دي. خو د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللی. ښاغلي مسعود په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپلې پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوي ماته یوازې هغه محل شونی ده چې ل خپل مبارزې لاس واخلې او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅ کله نه ستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان ته جوړېدو پورې به مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداری ورکوي که طالبان پنجشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنجشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنجشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. له سیمې خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ژر به یې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی محدود شي. پنجشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسیدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم شوې خو پایله یې نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا اس آی مشر ډګر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدلی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت د ځینو سرچینو په وینا ډګر جنرال حمید به په کابل چې د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه هم له طالب چارواکو سره وشکېږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی چې نور تفصیل در واوروي.
مننه څروان صاحب. د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته تللی. نوموړي د کابل په سرینا هوټل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هلته د پاکستان د سفیر منصور احمد خان سره د لیدو لپاره ورغلی. د مشال راډیو یو خبریال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبریالانو په دې لنډ سوال او ځواب کې موجود وایي کله چې نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه به له طالب چارواکو سره لیده کاته کوي نو جنرال حمید په ځواب کې وویل چې د پاکستان سفیر چې له ده سره یو ځای په سرینا هوټل کې په دې مهال موجود و له طالب چارواکو سره به خبرې کوي. دا پاکستان د آی اس آی مشر په سرینا هوټل کې د خبریالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګ ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبریال وایي چې کله جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغی نو د قطر په شمول د ځینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود و. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ومنله چې یو پاکستانی هیئت کابل ته رسیدلی دی.
بلې، کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم د یغو وسې یو ځل راځي. سیاسي دفتر ته بار بار مقرره غوښتنه کړې و بیا غوښتنه یې منل شوې دوی کابل ته را رسېدلې دي. موضوعات هم ښودل شوي چې د پاکستان هیواد د هوایي ډګرونو په باره کې د خپلې همکارۍ ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه ځینې میدانونه چې پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپل همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستۍ کې چې بیروبار خلکو جوړ شوی او هلته ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي او یا دروازې په مخ تړل شوي دي. د هغې مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې هم راغلي دي. او درېیمه مسله دا ده چې د خپلې همکارۍ او ښه نیت ښودلی چې دا موضوعات باندې غواړو تاسو سره وغږېږو. او احتمال لري ځینې هلته افغانان هم تللي وو که اسلام آباد ته دي. هغه افغانان چې د بېلابېلو ګوندونو نمایندګان یا مشرانو ګوند یې هغو هم څه خبرې په دوی ته ویلي وي یا د هغو خبرې هم وي. نو دغه موضوعات باندې راغلي خو تر اوسه ناستې نه دي چې وروسته معلومېږي څه موضوعات.
د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر کابل ته له هغې شل ورځې وروسته سفر کوي چې دا خر د طالبانو لاس ته ولویده. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني واکمن حکومت تر پایه پورې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پټنځایونو په برابرولو تورنوله. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې پاکستان ته د پاکستان د آی اس آی د مشر دا سفر د پوښتنې وړ بلل.
و مورد چې د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی مشر افغانستان ته تللی دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. ځینې داسې راپورونه هم شته چې د طالب د ایس آی مشر هڅه کوي چې په کابل کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات حل کړي. داسې ادعاوې هم شته چې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې په دې ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو وختونو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز زازو ماین والے ام دوه می پخیل لاس ور کړی، یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني، یو می ګردل لاس ور کړی. یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلای، دغه ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسیدلې.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډیره غړي له لاسه ورکړې دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان یې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه یې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کاره شمیرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر شوی د خپل ژوند، حتی د خپل خلص شوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه ده دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان ده دا چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره پامان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14 به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کنفرانس جوړ کړي څو په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمی ستونزه حل کړي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په قول ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابرې کړي، خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه کانفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې اتیا سلنه یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس ښایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسوي، خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملا د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکي برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالي ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوري غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باورې دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپله د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالي مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلي چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړۍ په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه دې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرابات او په نورو نیمګړو پاتې پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدلې سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلی دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي، هغه پلچک سر ته رسېدلی نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېدی چې بند شي، ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي، نو جدي پاملرنه وکړي سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وای د یاد سرک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چاري بیرته پیل شي څو خلک له ورپی خستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارونه صدآباد د سرک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې د پارونه صدآباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت د مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي له امله ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارونه صدآباد سرک چې ټول 110 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
پر سړکونو او ډېرو نورو پروژو کارونه درېدلي دي. له بلې خوا په افغانستان کې په موسیقي هم بندیز لګېدلی دی. د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز له ویرې د هلمند یوه مشهور سندرغاړي سندرې پرېښي او دوکانداري کوي. حبیب الله شباب چې د تېرو 14 کلونو راهیسې سندرې وایي په هلمند او کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي په توګه مشهور دی.
خدای دې فوټه کزما روح یې زما ژوند د سولې کورسې مګران هلمند.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداری کوي. شاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې دا سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوې ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تېر تاریخ هم زه سنګین کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو 14 کلونو راهیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایی لدی ورست غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وایی.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهونت زموږ زمينه مسايده وه په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مایکونه چې په واکه راتلای چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دیناتونو نڅیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري. موسیقی
دولت د دنیا
ل د سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو خوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فایز حمید په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د طالبانو ویان کابل ته د پاکستانی پلاوی در رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. طالبانو نن په کابل کې د یو شمیر معترضو ښځو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. یو شمیر میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزی برخه کې ارک ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکي ټیم توانېدلی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. د قطر سفیر ویلي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځغستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې. د افغانستان د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی. د جلال آباد د حوزوي روغتون چارواکو هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 13 د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم برخه واخلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هارس دفتر وایي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې برخه کې خپل د مننې اظهارات وړاندې کړي دي.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري.
د ګل خیستا ځوان جانان تاته چیرته رسی د ګل خیستا ځوان جانان تاته چیرته رسی پرلی کړي پتاورږي ماته چیرته رسی پرلی کړي پتاورږي ماته چیرته رسی گل خیستا ځوان جانا تاته چیرته رسی سبات چیر ترسی کدی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی زد جانا تمام
خپل ځان لغم مرې زد جانا لغم
زاهد اسنا ثواب زمان ګناټ چې ترسي زاهد اسنا ثواب زمان ګناټ چې ترسي پرلي کړه پردا ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل زما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی زما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی پلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی پرلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی او د ګل خستا ژوند جانا تات چیر ترسی د ګل خستا ژوند جانا
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول آزادۍ رادیو کارکنانو ته سلام وایم زه یو افسر یم یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخته په اردو کې وم شل کاله مې تحصیل کړی دی څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازن چاپولګر په امریکا راوستل او په افغانستان یې وتپل ټول بیتالمال چیر کړو سریتوري یې چیر کړو او نور هم داسې دولتي ټول یې چیر کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژني خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے دعا پیغام دا سیدی دین تسلیم سے قرآن حکم دی ومن یا قرآن ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشه د فلاف لار باندې ولار سی خسره دنیا او اخرت به سی او مجاهدین تم ذات ایران ده که تسلیم دی سی په دې درې شپې دی وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خبروي او خبر لته بیا ته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسعود زی احمد مسعود تزوائم ستلار دی فضاوه چم کی زکه وکړنه ته بین کی وکړ اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیز تبالا چی چی وایي ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلال د هلمند ولایت انګریشه خبره کوم دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس هلمن ولایت په نور ولایتو کې نوی فصل ته علاج دي د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توزه ده چې مثلا په ښه توګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شارونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره د ننګرهار ولایت نه سره تماس کیمه. څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې باید زر تر زره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. یک افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او بل باید چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه په هغه منی وراړه وه دا د منګ د افغانانو دپاره غلط شرم دی او دغه ته باید چې په افغانستان په دې خاوره کې زمینه برابره شي باید داسې یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک کې لاسوهنه وکړي او بل د هر افغان ته باید د قدر وړ احترام هغه ورکړي ورته دا چې نور ملکونو ته نورو خاورو ته داخل نه شي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاوره کې لاسوهنه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خدای دې تباہ برباد کړي الله دې بل دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور منه دې خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله رزمی خان ته د بیر جو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مدادې د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره په ټولو شنو کارو کې همکاري کړی وه او دوی سره یې مرسته کړې وه هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې شل زره ورکوې مشکل په کوم ځای کې دی بانک چور شوی دی بانک لوس دی بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي وي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل دا څه قسم حالته شروع کړی دی پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي ډېر مصرفونه پر سوي په یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتېږي د اوم مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکړي دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا د خلکو د نوړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د شارصفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي زموږ د ملک سرمایه ده باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د خوست نه غږېږم د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښتنه کوو چې کوم
دا خالق د چوکینو کې چې ویلاړي دا پازوینا
مبارک طالبان کالونه لري ځکه د طالبانو او د ملکی خلکو ترمنځ هم ډیره فاصله بیا راځي ولس په دې خوښی نه چې دوی هم داسې کارو ته ادامه ورکړي
ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده دې د شکار وکړو ټول هغه کارکونکو چې د 2008 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځنګړ ځواکونو ته خپل خوښه سپارلی او 2000 روپۍ به راته حکومت را کول او $100 به دې را کول او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانانو ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته او موږ چې کوم دی بای میتریک وو سره سپ وو سره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلک وو او د چټک غبرګون دغه کیته چې وده دی بوجیا نارې ګورایټ وینر او ټول تام دا زمونږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو ته خلک همداسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ د قانوني اسناد وخت لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یک دم نظام رنګ شو پدې کې موږ کیس څنګه چلاولای و
اوریدونکو دا وو ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې موراته پرې کیو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستیال محمد یونس محمد آزادی رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخه ونیسي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د ځینو توکو بیې لوړ کړې دي. ښاغلی مومند یو مرکې په پیل کې راته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او د خونی د خاص خدمات ټول وطنوال پیپن کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړ کچه افغانستان ته مالونه راواردوي هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې پنځه خرچ پر تاسو باندې نرخ به لاغه پخ په جهانی ساتي نرخ ور نسی یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي کېږي چې تاسو ان شاء الله د افغانۍ د پاره د ثبات لپاره هم ټول سوداګر له تاسو کار کوي ان شاء الله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغانۍ تقریبا خپل اعتبار یې څه بیرته لاس ته راوړی دی او تقریبا نن دا راکته سوی ده دغه لوړ سوی ده نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر فرقی توکي په پا پیمانه سره فرقی توکي پر لارې دي کبره ده کچای دي کغوړی دي کغوړی دي دا شان او که سوان توکي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيشي ژر در رسیدو په حالت کې دي تاسو بيشي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم په ډیر مناسبه لکنن چې وړار زار اسوله ان شاء الله او نور شان کی تقریبا تغیر غلدي په وړو کې تغیر غلدي په ټول شان کی به ان شاء الله دار زانه شه دوه کاته بروادي او مشکلات بنوي خو بیا هم تاکید کوم چې چې وطنوال دې داسې کوشش نه کوي چې دوی فکر دا وکړي چې شی کمیږي. د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیره سره مطمئنه
اوسئ. څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخواني حکومت کې چې مشرې محمد اشرف غني کوله، له منځنۍ آسیا نه ډېر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، دغه راز له پاکستان او نورو هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول زموږ قراردادونه پر ځای پاتې دي. ډېر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي. کې دغه فورم هم ما زموږ د ډېر غټ شرکت سره چې زموږ د اتحادیات ماین ته تجارتي دي هغه سره مو خبرې کولې. هغه په ازبکستان کې وو چې دغه ټول شان چې دغه ټول د عبل پلا هم ډېر همکاري دي وکړه، د دوی شرکت یا کمپنۍ وکړه. نو انشاءالله کوشش کوو، کوشش په دې کې دي چې نور هم ارتزاقي مواد په بازار کې ډېر شي او د خلکو اړتیا هم پوره شي او په مناسب قیمت و خلکو ته ورکول شي. زموږ سره که د مالیزیا څخه زموږ غوړي راځي، که د روسیې څخه غوړي راځي، په هیڅ تاکید کې یو خوش خبرې دا ده چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ د توکي و کشمش و چې دغه په روسیې ته تلله لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودي. د دې فاتحه چې په اړه موږ د وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي، په لس دقیقې دا مشکل حل شو او هغه توکي هم په خیر سره د روسیې پر لوري حرکت وکړي او بارډر کراس کړي ان شاء الله.
بله، او لږ دغه د بازار د کنټرول په اړه که وضاحت ورکړي. تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتمان د طالبانو لخوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره؟ څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلاره رامنځته کیږي؟ ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي، له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بیه خرڅوي.
موږ تاسو بهتر معلومه ده. ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو در مابند کمیټه راپورته شوی ده او غټ سوداګر هم په دې اندېښمن دي چې ولې یو مال تقریبا په 5 کیلومتري ساحه کې یا په 3 کیلومتري په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 1300 افغانۍ نرخ یا په بل ځای کې په 2500 یا په 2300. نو د دې باندې اندېښنه څرګنده کړه او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچې رزمر ګرار وطن وطن زولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یانې ردی په خدمت کې دي او دې ته په هغه نه په کول کې لکه عمده پروش چې خپي دي به شي خپل فصل کې اطمینان ورته.
او دا چې اندېښنې هم دي چې دغه د پاکستان له خوا په تورخم کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې د
موږ غواړو چې تلیر وشتاته موږ باندې درکار وکړي. نو که چېرې تلیر وشتاته وسی بیا موږ د دغه کمبود سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شي چې هلته کمبود دی. هلته د دې خاطر خبرې موږ یو سکینر ولرو. که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاطر چې تاسو کانټ نه رانچې دي او یا زموږ د صادرات دي، نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله، او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده د دغه طالبانو له مشرانو سره هم کتلې دي؟ دا سه په دوه اونیو کې، درې اونیو کې یا یو میاشت پورې به بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکمه نشي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم، دا غوړی دا په افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي. کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کرلای موږ برخست وي او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړی، غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د مالیزیا څخه راځي. جناب لوجین سم طرف غوړی دی به زیات راځي، هلته خپل نرخ لري، کرایه لري او دا په ډالر رانیول کیږي. په افغانۍ مشته نه راکی، دا په ډالر رانیول کیږي. کچېری د زړه په دې باندې سل فیصد ان شاء الله د خیر سره په ډیره فیصد سره زموږ مطمئن یم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي د دغه هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره. تاسو به شي مطمئن اوسئ ان شاء الله.
بله، او څه کول په کار دی افغانانو ته، سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصي، کاروبارونه پیل سي، اوس امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویل چې واقعیت هم باید د بانکونو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورت شروع کړي چې زموږ هغه خوراکي توکي وغو ته باید ترانسپورت شي، ترانسپورت باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي، انوایسونه او ټول شیان اسناد سره موجود دي، وغو ته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څو کولای سره مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولاړ دي، هغه باید جر مملکت ته راوړل شي. دا یو ډیره مهمه موضوع. بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني ثبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي. کچېری موږ داسې یو حالت ولرو چې پنه خدای ورخه ده لږ ډالر نه پیدا وکي یا خارج ته څوک چې د دې څخه ټول وطنوالو ته مخایشت دي تجارت څخه مخایشت دي د دې څخه ډاډ وکي په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ پر ثبات دي د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټ اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شي مرشد د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر اړیکه او په دوه ورځو کې دغه ته ورسو در زموږ هم سایه مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو ګور زموږ لپاره یو ډیر لوی کار دی په خو چې یو موټر دغه در سره راکېدی در کابل چې بر سره رسېدی زموږ نه فاتخه پر لارې لسته پنځلس دای زموږ ته اخازي کېدل یو موټر ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ریډی در هرات به هم مشته مشکلات و ولی اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ خپل موږ باید خپل افغان استعمال کو را کارور کړ باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې د موږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید ثبات موږ باید خپل وسط
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ښه شپې او ورځې ولرئ
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړی